باش به جشبه دازه جرلو پا ماشامانی خبری مجله که موزه احمد چیبر کور بیم. السلام علیکم. مخی تردی چه ده خبری بونی مطالب تاسته معرفی کلم خبرونه. ده طالبان و چارواکو تر سخت و رشتون و روسته ده سیلابون و بهی دوله کبله ده هرات بادغیس ده لوی لاره ده تردل که دو خبر ور کرده ده. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا په بېلابېلو ولایتونو کې به د باران اندازه له شلو تر 55 ملي مترو پورې وي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیون یورو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رالېږلی لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړی توب لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن 15-3 په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف پړاو د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې شو. دا لوبه نن د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې وشوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخامخ شوی چې له ډلې یې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ چارواکو نن پرون خبر ورکړ چې څه باندې 500 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورتسلیم شي. په سوریه کې د کردانو چارواکي وایي دغه 12 ښځې او 3 ماشومان چې ټول د تاجکستان دي هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو لوړ رتبه چینایي چارواکو سره وکتل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر چینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شاوهونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه وکړه. د اوکراین د یو سلو څلوېښت سرتیرو مړي چې د جګړې پر مهال وژل شوي بیرته اوکراین ته ستانه شول. په کیف کې د جګړې د بندیانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبر نن په یوه اعلامیه کې کړی. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو له ډلې یو سلو شلې په دونیتسک سیمه کې وژل شوي او شل نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیږدول شوي دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د 30 سرتیرو مړي لیږدول شوي. دا ساجی راډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ سپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وروستیو ورښتونو او سیلونو په افغانستان کې تر 3 لک ډیر کسان اغیزمن کړي.
په دې هیله چې دغه خلک زمونږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زمونږ غږ واوري او زمونږ لاسنیوی وکړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د خوست د دریو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. په کندهار کې د تصفو د صنعت کارکوونکو له چارواکو یو غوښتنه لري
د دوغو کانو پرایستلو کې جزمو سردی مرسته وکړي. هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
په ایران کې یو سندرغاړی چې د افغانانو لپاره هم سندره بللې په اعدام محکوم شوی.
دست تو طالب ببینم قرار موچ مجاهد تو بگیرم. زجه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لک ډېر کسان اغیزمن کړي دي. دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې راغلي دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرژوب لاوښتې او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د کرهڼې مځکې هم یو شمېر خرابې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC وایي په افغانستان کې له ژمي وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغېزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلي، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې له امله یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستیو ورښتونو تر نورو ډیر ځپلي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې له امله یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلي چې د وروستیو ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 70 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 9 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستیو ورښتونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکولو وروستیو سیلابونو مخکې پکې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبي ازادي راډیو ته وویل
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جوماتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معارف مدیریت کې هم بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه غم لیدلي دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړه. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملی متر پورې وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
هغه افغانان چې په پاکستان کې د POR کارتونه لری او کارتونه د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، د پاکستان د کابینې لمخې دوی د جون تر 1.5 کولای شي چې په پاکستان کې پات شي. په نیویارک مشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د 3 افغان خبریالانو او راډیو کارکونکو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د وی اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو له ځورولو لاس واخلي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان او د راډیو کارکونکي اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یادی کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر دې په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارټینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دېخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بېلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګېدلي بندیزونه لری کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت د ناز راډیو کارکوونکی، وحید الله معصوم د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکوونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شپږم شپه ده، نو هغه ورځ ما ته یې زنګ وکړو، د امر بالله روب په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړه زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده ویل ته یو ځل امر بالله روب ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت پرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې یا نورو ځانګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شوی وي، خپرونه کې غلط شوی وي، یا تېروتنې نه وي، هماغه موږ یوه ځانګړې یوه تفریحي خپرونه جوړو وي چې هغه کاس دې راشي. نو هماغه کاس ته مې زنګ وکړو چې ته ورشه، کومه ستونزه به نه وي د خپل خپرونه چې ده هغه ورته معرفي کړي، یو څه خو ما هم ورته معرفي کړي ده چې داسې یوه خپرونه ده، کومه مشکل خو دا نه لري. نو هغه کاس چې ورغی نو هغه د تر ننه پورې کینولی دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی درب رسانه ها و درب آزادی بیان.
لکلن چیل دو لسیز و روست طالبان پا افغانستان که بیا زلی وقت تاو رسیدل ده بیان ازادی مخا همه غورس دب شوا. خبریالان افغانستان که دیر په سخت او وخیم حالت که جوان کوی.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساعت.
د اوکران د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادی شي، نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبري وکړه. دا خبره د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په ایکس باندې کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشه د امریکا متحده ایالاتونو کوي او د اوکران شاوخوا 50 متحدان یې تر چتر لاندې راځي، کیفته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو اسانتیا برابره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنځشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میلادي میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی، دا به لومړی بهرنی سفر وي. پوتین پرون په ماسکو کې یو تجارتي فورم ته د نورو جزئیاتو لور کولو پرته وویل د می میاشتې دا سفر پلان شوی دی. اوس په ایران ته مخه کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو معترض سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولي دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تېر چهارشنبې تو ماچ صالحي چې په حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله د بند موده تېروي پر ځمکه د فساد خپرولو په تور په اعدام محکوم کړ. صالحي د رپ هغه سندرغاړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبې په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی. خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رپ هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سپر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان رو به روی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې د ننه او نړیوال سطح عکس العملونه پارولی دی. د ایران د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پیلنونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی د راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبري کوي چې لمخ کې په زندان کې دی او له شکنجه یا هم له تاوتریخوالي ډاک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځمې په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځمې پورس په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشې سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال په لیندې یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر 28 په زندان کې تر 225 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشې سو. توماج صالحی د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجه او وهل ډبولو کیسې کړې وې.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران به ننگ نمون، به نام بمیر.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله نږدې سل تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په دې موده کې د شری شاوخوا 19,000 شکمنې پېښې ثبت شوي چې ډېری په ښځو او ماشومانو کې دي. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 6 نیټې پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ لامل سلور نوی تنه مړ شوی. دغه سازمان په خپل نوی راپور کې چې نن د جمعې په ورځ خبر کړی ویلي په دې موده کې د شری له 13,000 څخه زیات شکمنې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 15,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان او شاوخوا 8,500 کوچنۍ نجونې او خزیری. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2023 کال له پیل راهیسې د دې ناروغۍ د مشکوکو پیښو شمېر په پام کې نیولو سره په بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. WHO وایي په تیرو 4 اونیو کې دغه ناروغي د پخوا په پرتله په تدریجي ډول کمه شوې ده چې لامل یې په افغانستان کې د هوا ګرمېدل او د دې هیواد په 14 ولایتونو کې له شری سره د مبارزې کمپاین دی. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکی عزیز الدین وایي چې د 2 کلن ماشوم په شری ناروغۍ اخته او ډاکټر ته له تګ وروسته د ناروغۍ د شدت مخه ونیول شوه.
نماوال کو سے نکما کی تابلا په لومړي سر کې یې لږ تبه او لرزه درلوده او پر پوستکي یې سره خاپونه راښکاره شول. بیا موږ ډاکټر ته لاړو، هغه ورته دوا ورکړه چې مرسته یې وکړه.
خو ځینې نورې کورنۍ چې ماشومان یې شری لري، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل چې یو لس میاشتنی ماشوم یې په شری اخته دی، خو روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله یې درملنه نشي کولی.
طفل یوازده ماهه درم.
زه ته یولسو میاشتو ماشوم لرم چې په شری اخته دی. بلته نږدې روغتون نشته او موږ پیسې هم نه لرو چې موټر ونیسو او چېرته لرې روغتون ته یې د درملنې لپاره یوسو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال په فبروري میاشت کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې یوازې په همدې میاشت کې 30 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د متخصصو ډاکټرانو او د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شرې یوه ساري ویروسي او مرګونې ناروغي ده چې ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېږي، خو د شرې ډېری پیښې په ماشومانو کې لیدل کېږي. دوی وایي د مخنیوي لپاره باید د ناروغ د اوسېدو خونه، د خوراک لپاره کاسې، ګیلاسونه او قاشوقې جلا شي او د غشان ناروغ ته باید سبزیجات او ګرم مایات ورکړل شي.
په راپور کې مو د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واورېدل چې په تېرو نږدې څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ د قربانیانو شمیر تقریبا 100 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوي زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپله اکسپانه کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولی شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزن یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 24 د اپریل تر 30 پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کېږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د شرې لپاره هم وار له مخه وقایه ضروري ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په خوست کې د کاري فرصتونو د موندلو په خاطر د ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي هدف یې اقتصادي پرمختګ، د بېوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تیښتې مخنیوی او د هغو لخوا د افغانستان ځان بسیاینې لپاره د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لور ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیاو برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نجیب الله الخیل د صدر او مشال راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نادولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا له دې کاره یې موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څرنګه کولی شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال راډیو ته وویل
د فقر کمول، د اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره موثر واقع شي.
که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشه احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی هغه دی مؤسساتو دی. حکومت هم باید مؤسساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
انمې طیب دین بریال دی. لدی وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولای شو چې پرته لدی چې دوی دندې پلټه کې شو یو خپله یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول دغې لپاره پاینده کې پلان جوړولی شو.
انمې بخت جان زدران دی. اوسنی حالت د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د
زمینه برابرول دی دولت لوري باید تر سره شي تر څو ځوانان کاری بوختیا پیدا کړي نور هیوادونو ته لږ تخت را وګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغیزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوسته او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي. نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دا انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
یاد دی وی په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګری ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر 9.7 میلیونه وګړي ښیي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو د رادیو د دې ماشومانی خبری مجلې ورستی او شیبو ته نږدې شویو په پاتې دقیقو کې یو پزرا پوری مطلب لرو. په کندهار کې تسبی جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو د قراردادونو د ورکړې تر څنګ دوی ته د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار اوسیدونکي ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خونو دا دی ډېر ځایو سره دی مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي د کلا ته خواستوم په خوا راتللی دی اوس نه ملمېږي د شاغر از مشت د وطن د شاغر د ورو سره ځي د کابل له څخه عموماً ینه پخوانو مانې کله کابل ډبره وه ډېره ښه ډبره وه هغه لکه اوس دغه ملا صاحب کیسه درته وکړه خلکو ټکه کړې ده نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی ډیر ځایو سره کله
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیرې مشهور دي له افغانستان څخه ایران سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خو نو داسې دی ګای نکه ګرمې ګای سوري رقم رقم دي واجورنه پر وکرار نه لري ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي نو واس کارونه سره ټیټ کی داري خو هم بازار ټیټ دی هم او په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ولا د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغه قانون پر ایستل کې زموږ سره دې مرسته وکړي د دغه پروژې او مختصلو کې زموږ سره مرسته وکړي د سرمایه کاری د
الته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ سوال د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کړي، او درېیم قدم کې چې دا کار وسي بیا به نو حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای چې سبا ونړي دي موږ باره در بدارې بالا چورو ری داس دای جوشتي 350 متر دای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبه په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبه چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.